رادیو آزادی بشنوید.
وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملن د زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. دا زموږ ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله ده چې پکې واوري د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړي لیست له خپرېدو وروسته ورته څه باندې 300 شکایتونه رسیدلي دي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کې رضوان مراد د نړۍ او سیمې او افغانستان خبرونه دروري.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي د کاندیدانو د ابتدایي لیست وروسته ورته سلګونه شکایتونه رسیدلي. د فراه چارواکیو په مشرانو جرګه کې د غربي ولایتونو ځینې سناتوران وایي ایران په دې سیمو کې د ناامنیو د رامنځته کولو لپاره وسلوال روسي او امریکایي رسنیو د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د هغې پټې موافقې سند افشا کړی چې له مخې څرګندېږي اسلام آباد پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټه الوتکو له بریدونو سره سلا کړې ده. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي د کاندیدانو د ابتدایي لیست له خپرېدو راهیسې 310 شکایتونه ثبت شوي چې 19 مورد د جمهوري ریاست د کاندیدانو په اړه دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي نادر محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کچېر کوم لری شوی کاندید اثباتیا مدارک وړاندې کړي کېدای شي یو ځل بیا په لیست کې شامل شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د فراه چارواکیو په مشرانو جرګه کې د غربي ولایتونو ځینې سناتوران وایي ایران په دې سیمو کې د ناامنیو د رامنځته کولو لپاره وسلوال روزي. د مشرانو جرګې استازي بلقیس روشن نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ایران په فراه کې فعال وسلوال طالبان روزي او خپل تخریبي اعمال پرې ترسره کوي. د فراه د والي مرستیال محمد یونس رسولي ازادي راډیو ته ویل د دوی رپورټونه ښیي چې ایران په دې وروستیو کې د لویدیځو ولایتونو د نارامه کولو لپاره د وسلوالو یو 500 کسیز ډله جوړه کړې ده. د ښځو د مطبوعاتو نړیوال بنسټ د افغان ژورنالیستې په شمول څو ښځینه ژورنالیستانو ته د شجاعت جایزه ورکړه. د ښځو د مطبوعاتي نړیوال بنسټ دا جایزې افغان ژورنالیستې نجیبه ایوبی، سوریایي ژورنالیستې نور کلیزه او کمبودیایي خبریالې بوفا فورن ته د دې لپاره ورکړ شوې چې په خپلو هیوادونو کې د کار په جریان کې له ګواښونو سره مخ شوي دي. دا جایزه هر کال په وروسته پاتې او په مخ په ودو هیوادونو کې هغو ژورنالیستانو ته ورکول کیږي چې له ګواښونو سره خپل فعالیت ته دوام ورکوي. امریکایي رسنیو د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د هغې پټې موافقې سند افشا کړی دی چې له مخې څرګندېږي اسلام آباد پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټه الوتکو له بریدونو سره سلا کړې ده. واشنگټن پوسټ د امریکا د استخباراتو تر زمزد مبارزې د مرکز د یو سند په حواله وایي چې پاکستان او امریکا له 2001 نه تر 2011 میلادي کال پورې د ډرون حملو په باب پټه موافقه لري. په دې سند کې د بې پیلوټه الوتکو د لسګونو حملو جزئیات او په ځانګړي ډول هغه تصویرونه هم شته چې پاکستاني مقامات ته د معلوماتو کولو په خاطر اخیستل شوی دی. امریکا او پاکستان تر اوسه پورې د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ دا پټه موافقه په داسې حال کې افشا شوې چې د پاکستان صدر اعظم پرون له ولسمشر اوباما سره په کتنه کې د خپل هیواد پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. جرمنی د امریکا سفیر احضار کړی او د هغې دا په اړه ورته خپل شکایت وړاندې کړی چې پکې ویل شوي د امریکا د استخباراتو د جرمني د صدراعظم تلیفوني تماسونه څارلي دي. د جرمني یو چارواکي چې نوم یې د خودل شوی نن ویل د بهرنیو چارو وزیر وسترویلې له امریکایي استازي جان امرسن سره ویني. په جرمني کې د امریکا د سفیر ادارول د اوږدې مودې د متحدانو ترمنځ اړیکو کې یو غیر عادي بدلون دی. د جرمني صدراعظم 13 ورځ ولسمشر اوباما ته تلیفون هم کړ او د هغې ادا پړې ورته شکایت وکړ چې ویل کېږي امریکایي استخباراتو د هغې موبایل تلیفون څارلی دی. خو د سپینې ماڼۍ وایي جی کارن بیا وایي چې دواړو مشرانو په خپلو کې په دې تلیفوني تماس کې د استخباراتي همکاریو په پراخوالي موافقه کړې ده.
Both leaders agreed to intensify further the cooperation.
دوی دواړو مشرانو په خپلو کې د دواړو هیوادونو د امنیت د خپلو اتباع او د شخصي حریم د ساتلو او نور متحدانو د امنیت ساتلو په هدف د استخباراتي همکاري د زیاتوالي په اړه موافقه وکړه. د نوموړي په وینا ولسمشر اوباما میرمن مرکل ته ډاډ ورکړ چې امریکایي استخباراتو د هغې تلیفوني تماسونه نه دي څارلي. په تاجکستان کې یوه محکمه د یو کلی ملا د جنسي بچلنې او فریبکاری په قضیه کې په 9 کاله بند محکوم کړی دی. محکمه د غراس له ملا اسدالله ابراهیموف څخه غوښتي چې $3,000 جرمانه هم ادا کړي. شپږ څلوېښت کلن ابراهیموف د مرکز دوشنبه په یو کلی کې خلکو ته تعویزونه ورکول. نوموړی په تېر سپتمبر میاشت کې وروسته هغې ونیول شو چې په یو ویډیو کې په داسې حال کې ښکاره کېږي چې د قرآن کریم آیاتونه لولي او په عین حال کې بغیر عادي ډول د یوې ښځې په بدن لاس وهي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ابراهیموف له هغو ښځو چې په رواني توګه ستونزې لرلې ناوړه ګټه اخیسته، خو اسدالله ابراهیموف دا رد کړی. وایي چې د اسلام له نظره ښایي هغه ګناه کړی وي، خو د تاجکستان قوانین یې نه دي مات کړي. او د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي حکومت له وسلوالو یاغیانو سره د زندانیانو د تبادلې په لړ کې یو شپېته زنداني ښځې خوشې کړې دي. د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي د سوریې حکومت دا ښځې په تیرو دوه ورځو کې خوشې کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل چې رضوان مراد درته وړاندې کړل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني لیست له خپرېدو وروسته ورته څه باندې 300 شکایتونه رسیدلي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مولدې خبر کو چې د فراه ولایت چارواکي او ځینې سناتوران پر ایران تور لګوي چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو د امنیت د خرابولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه اندېښنې بې ځایه بللي چې ګواګي وسلوال طالبان به سږ کال ژمی خپلو حملو او فعالیتونو کې زیاتوالی راولي. په دې اړه له کابله رپورټ لرو. د مشورتي لوی جرګې لپاره مو په روانو چمتووالو هم خبرو چې ټاکل شوې ده په راتلونکو لسو ورځو پورې به جوړ شي. همدارنګه په بلخ ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو څخه د خلکو یو شمېر شکایتونه هم در سره شریکو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې به اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن دا غیدا او پوړاندې په اعتراض کې چې وایي د امریکا حکومت د صدر اعظم انګلا مرکل تلیفوني اړیکې څارلې. په برلین کې د امریکا سفیر ور احضار کړی و. دا د ازادي رادیو دا دوستانو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي او په ګڼو خرنو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ ویب پاڼې نام زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل کیږي. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني لیست له خپرېدو وروسته ورته څه باندې 300 شکایتونه رسیدلي. د دې کمیسیون ویان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې شکایتونو څخه ولسې د جمهور ریاست د انتخاباتو د حذف شوو کاندیدانو لخوا دي. له کابل ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
یو شمیر هغو کسانو چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو له لومړني لیست څخه نمونه حذف شوی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې خپل شکایتونه درج کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د لومړني لیست له خپرېدو وروسته 312 شکایتونه ورسېدل چې ډېر ژر به یې څېړنه پیل کړي. د دې کمیسون منشي او ویان نادر محسنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 12 شکایت تونه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د حذف شو کاندیدانو لخوا شوی.
طبیعي خبره ده چې د شواهد او اسنادو در رسیدو په صورت کې به هغه کسان بیرته لیست لاره پیدا کړي چې په ناسم ډول لیست څخه لری شوی دي. او شته داسې کسان هم چې د هغوی په اړه مونږ ته شکایتونه رسیدلی دي چې کمیسیون به په اړه څېړنه وکړي.
خغلی محسنی وویل چې د کاندیدانو د لومړني لیست له خپرېدو 8 ساعت وروسته به د دې کمیسیون لخوا د شکایتونو څېړل پیل شي. د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته 22 کسانو او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څه باندې 3000 کسانو نومونه ثبت کړي وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست خپور کړ. د جمهوریت ریاست یوازې 10 کاندیدان او د ولایتي شوراګانو 2500 کاندیدان په لومړنی لیست کې شامل شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نورو احتمالي کاندیدانو په اسنادو کې ستونزې وي او د کاندیداتوري شرایط یې پوره نشوي کړی، خو حذف شوی کاندیدان د دې پریکړې پر خلاف دی او وایي د دوی د اسنادو د سیړلو پروسه شفافه نه وه. انور الحق اهدی او داود سلطان زوی په دې اړه وویل.
د انتخاباتو له اصولو سره سم موږ خپل اعتراض د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته سپارلی. تمه ده چې د هغوی څېړنې په راتلونکو ټاکنو کې د جمهوري ریاست د کاندید په صفت موږ ته دا زمینه برابره کړي.
موږ غواړو چې اوله پوه شو چې قانون ایجاب کړي چې موږ باید په روښنایي کې باید ساتل شي وای او موږ ته یې ویلي وای چې علت څه ده. د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون د تخطیو نه ډکه موضوع چې هېڅ چاره کې دا خبره شوې ده موږ ته حیران کوونکی دی.
خو د انتخاباتو ځینې څارونکي درې هم وایي چې د کاندیدانو د اسنادو څېړل د رسنیو او د مدني ټولنو له سترګو پټ ترسره شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست به د لړم د میاشتې په 15 نیټه اعلان شي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې ورته 300 څخه زیات شکایتونه ور رسیدلي دي چې په دې کې ولسی د هغه کاندیدانو دي چې نمونه یې په لومړني لیست کې نه دي شامل شوی او یا له لیست غورځول شوی. بل خو تازه رپورټونه وایي چې 14 هغه کاندیدانو چې نمونه یې د انتخاباتو لپاره یا البته د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په لومړني لیست کې نه دي راغلي نن یې په پلوکی غونډه کړی دا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته اتسلوي ساعت وخت ورکړی دی چې په خپل پریکړه غور وکړي. محمد قاسم سولمل د غونډه ته ورغلی و هم دا اوس سره د کابل نه د ټلیفون په تماس کړي. سولمل صاحب خبرونه تستړی مشي کمیرباني وکړي. دغه د 14 کاندیدانو په اصطلاح چې دوی کاندیدان وو نمونه له لیست غورځول شوی د دوی په نننۍ غونډه کې کومې مسلې مهمه مسلې به چې دوی یاد کړي.
بلانس سلامونه تاسو اوریدونکو ته لکه څنګه چې مخکې تاسو مشاره ورته وکړه نن د ورځې په وروستیو شیبو کې د جمهوري ریاست له لیست څخه 14 لرې شوو کاندیدانو یو غونډه درلودل خبري غونډه درلودل. البته په دې کې ځینې کاندیدان لرې شوي کاندیدان او ځینې هم استازي موجود وو. دوی د ورځې په ترڅ کې په خپلو کې بحثونه کړي او بلاخره په خبري غونډه ته خپل یو پریکړه لیک هم صادر کړ او په دې پریکړه لیک کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر وروستۍ پریکړه باندې انتقادونه کوله او زمونږ دوی ته 48 ساعته وخت ورکړي چې په دې ترڅ کې باید د کاندیدان ته د دوی د لرې کېدو د دلایلو په اړه وضاحت ورکړي شي. دوی زمونږ نورې غوښتنې هم درلودلې چې باید د دوی کارتونه او اسناد دا کسانو له اسنادو سره باید په مساویانه ډول وڅېړل شي چې ابتدایي لسته لاربیدا کړې ده او زمنان یې پر ملي مدني ټولنه او د غرض پر نړیوالې ټولنې شغو کړ شي په دې مسله کې د دوی تر څنګ ودرې شو ورسره همکاري وکړي.
ډیر زیات مننه کوو قاسم سولملو. دوستانو چې له کابل ریپورت راکوو د پرپورت کې مو اوریدل چې نن هغه 14 تنانو چې نمونه یې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو په لومړي لیست کې نه دي شامل شوی او له دې لیست یې نمونه غورځول شوی دی خپلو کې غونډه کړې و او روسي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دغه لیست انتقادونه کړي دي او اته څلوي ساعت وخت ورکړی دی چې باید په دې پریکړه غور وکړي او د دوی نمونه په اصلاح بیرته په لیست کې شامل کړي. زموږ غږ آزادې رادیو ناوړي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د فراه ولایت چارواکي او ځینې سناتوران پر ایران تور لګی چې د افغانستان د لویدیځ ولایتونو د امنیت د خرابولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د فراه د ولی مرسیال وایي روسي ریپورټونه ښیي چې ایران سباندې 1500 وسلوال مخالفین له روزنې وروسته د ورانکارو کړنو لپاره د افغانستان لویدیځ ولایتونو ته استولې دي. خان محمد سیند له کابل په دې اړه ریپورت راکړي.
د فراه ولایت چارواکي او په ملي شورا کې د دې ولایت ځینې استازي په دې باور دي چې د ایران په ملاتړ او لارښود ځینې وسلوالې ډلې هڅې کوي چې په افغانستان کې د انتخاباتو او له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د فراه مرستیال والی محمد یونس رسولي وایي داسې راپورونه ورسېدلي چې ایران د لومړي ځل لپاره د سباندې 1500 وسلوالو یوه ډله افغانستان ته لیږلې سو د هیواد په غربي ولایتونو کې ناکرارۍ رامنځته کړي. خاغلی رسولي آزادي راډیو ته وویل دا راپورونه له هغو کسانو ترلاسه کړي چې له سیمې نه ایران ته تګ راتګ کوي.
اینا تربیت هم تو افراد و اشخاص داره تا که بتونه بیشتر مشکلات را ایجاد کنه.
دوی دست خلق روزی ترچو و کولیسی چی زیادی ستونزی را مستکدی. پا دیو روزی ورزو که دستی راپولون همسته چی ده 1540 کسانو جوره یو دلی را لجلی ده. در دل پا زیاد وصلو سنباله ده او پسیمی که با مشتوی. ده دوی استازی حمله ده دلو سر یو زایدی.
همدارنگ پا مشران و جرگه که ده فراولد زین سناتوران هم پا غربی ولایتونو کې پر نام نه یو اندېښنې خي. دوی وایي ایران هڅه کوي چې د وسلوالو ډلو پر رالیږلو سره له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه غبرګون وښیي او په دې ډول د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. سناتور بلقیس روشن په غربي ولایتونو کې د ایران په ملاتړ د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په هکله وایي:
د نارامیا مطلقا شریک است، اگر طالبا ش قسمت عمدیش طالبا است که از ایران آموزش میبینه.
په نارامیو کې په غوسه توګه شریک دي. د فرا اکثره طالبان په ایران کې روزل کیږي، ځوانان وژني، سړی تختوي او له خلکو پیسې اخلي. دوی په زاهدان کې هم د اوس دفتر لري. د اناردری ولسوالۍ اوسیدونکو ملا فقیر یې مشر دی، کله کله په فرا کې په آزاد توګه ګرځي او سربیره پر دې نور جاسوسان هم لري.
په پام کې ده چې افغانستان د روانې میاشتې په وروستیو کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو لپاره مشورتي لویه جرګه جوړه کړې. له دې مخکې هم ایران د افغانستان او امریکا پر دوستۍ اندېښنې ښودلې وې او د افغانستان او امریکا ترمنځ دې د ستراتیژیک تړون له لاسلیک کېدو سره مخالفت کړی و. په افغانستان کې د ایران سفارت په دې هکله څه نه دي ویلي، خو پخوا یې دا رنګه ادعاګانې رد کړې وې. د مسالې په هکله د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر هم له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان په هکله ویل کیږي چې یوازې ایران نه، بلکې پاکستان هم پکې لاسوهنې کوي. کارپوهان وایي دواړه ګاونډي هیوادونه باثبات او پرمختللی افغانستان د ځانونو په ګټه نه ګڼي. د همدې له امله هڅې کوي چې له مختلفو لارو یې کمزوری وساتي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و موردل چې د فرا ولایت چارواکي او ځینې سناتوران پر ایران تور لګی چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو د امنیت د خرابولو لپاره یې هڅې پیل کړي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه اندېښنې بې ځایه بللې چې ګواګي وسلوال طالبان به سږ کال ژمی خپلو حملو او فعالیتونو ته زور ورکړي. د دې وزارت مسؤلینو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د پخوا په پرتله ښه سنبال شوي او کولی شي د وسلوالو مخالفینو پلانونه شنډ کړي. دا موضوع تفصیل به له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې واورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي سږ کال ژمی به امنیتي ځواکونه پوره احضارات ولري او هیچا ته به هم اجازه ورنکړي چې امنیتي وضع او د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي چې دوی د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري او زیاتوي چې د امریکایي افسر وروستۍ څرګندونې به اساس دي. ښاغلی دانش د پنځمې پورز ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ: موږ چې کوم ژمی مخته لرو، په دې کې د تروریستي حملو مخنیوي ته پلانونه په نظر کې نیول شوي. موږ هیڅ ډول اندېښنه نه لرو، ځکه چمتووالی ډېر نیول شوی. موږ د تیرو کلونو په پرتله سخت کال ښه زارات او ښه تجهیزات لرو. ځواکونه مو هم ښه مورال لري او دغه راپور چې خپور شوی دا هم نه تاییدوو.
نیویارک
ټایمز ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د یو امریکایي افسر له قوله لیکلي چې سږ کال ژمی به طالبان په غیر عادي ډول خپلو حملو ته زور ورکړي. ورځپاڼې د دغه امریکایي افسر نوم نه دی یاد کړی، خو لیکلي دي چې دغه کس په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې یو ګډونوال و. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي استخباراتي معلومات او افغان چارواکي وایي چې طالبان د دې لپاره سږ کال ژمی خپل فعالیتونه زیاتوي چې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. هڅه مو وکړه چې د دې راپور په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم راواخلو، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلین خبرې کولو ته حاضر نشول. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې د طالبانو ټول پلانونه له پاکستان څخه رهبري کیږي او که پاکستان وغواړي طالبان به په ژمی کې هم خپل فعالیتونه جاري وساتي. اسدالله ولولجی هم ورته نظر لري او وایي افغان حکومت باید د طالبانو د حملو د بندېدو لپاره له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي.
هم امریکا هم پاکستان دمی چند وقتی را تکرار میکنند که
هم امریکا او هم پاکستان په دولسی وختونو کې په تکرار سروایی چی د افغانستان په هر دولت کې باید طالبان ونډه ولري. اوس د طالبانو رهبری په پاکستان کې ده. که پاکستان ونه غواړي نس کېدای د هغوی پلانونه په افغانستان کې عملي سي. باید پاکستان سره تفاهم وسي.
د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر په خپل یو پیغام کې راتلونکي انتخابات تحریم کړي او له نورو افغانانو یې هم غوښتي چې ګډون پکې ونه کړي. ځینې نور کارپوهان د طالبانو دې دریس ته په کتو وایي چې ممکن دغه ډله د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي. خو افغان چارواکو له دې وړاندې په وار وار ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره به هیڅ ډول هڅې هم ونه سپموي. اسدالله الدین، آزادي راډیو، کابل.
د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې عام خلک وایي چې اوس هم سیمه ییز پولیس د دوی په سیمو کې د خلکو د زورونې ترڅنګ له دوی څخه وشر ټولوي او د شپې لخوا په غلاو کې هم په لاس لرلو تورن دي. په دې اړه به له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راستولی رپورټ واورو.
په بلخ ولایت کې د چاربولک، چمتال او بلخ ولسوالیانو اوسیدونکو شکایت لري چې لا هم سیمه ییز پولیس په سیمو کې د یادو سیمو د اوسیدونکو د وهلو او ټکولو ترڅنګ هم اوشور ټولوي او هم په غلاو کې لاس لري. د بلخ ولسوالۍ قومي مشر او پخوانی جهادي قومندان ګلاب خان ازادي راډیو ته د محلي پولیسو څخه په شکایت وویل چې د بلخ ولایت په سلطان خوجولي، بایمزید او د دې ولایت په مختلفو سیمو کې محلي پولیس غیر قانوني کړنې ترسره کوي او حتی د سیمو د خلکو په وژنو تورن دي.
د څه سره معلوم نه ده کنه، مثال 15 ساله یو سره د 15 بل سره، مثال دوره زیات نه هغه پولیس مالي د شپې غل نه یو بل کار بالکل د مردار دی. اوس چې سره نشته څنګه په سلطان خوجولي کې شته، په برمزید کې شته، د دعا مثال د سلطان خوجولي نه نه پر هغه دلته یو مولا نه قمر د پیسو په خاطر مالي پولیس نه د خصوصي د خلک په خي ولا د خلک په سپاسه وي.
یوازې د بل خلص والی اوسیدونکو نه دي چې د محلي پولیسو له آزار او اذیت څخه شکایت کوي او وایي چې محلي پولیس په کلو او بانډو کې د شپې لخوا غلاوي کوي او په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. بلکې د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو هم ورته ستونزه لازمي رادیو سره شریک کړه.
چاربولک په ولسوالۍ کې مشکلات شته دي په بعضو کلو کې، مثلا بعضی پولیس محلي دي بعضی خلک زوروي. البته دوی نوروز خاصه نه وایي د شپې لخوا نه داسې واقعیت کیږي، لکه مثلا د خلکو نه ورته ویل کیږي چې مثلا ته طالب سره رابطه لري، ته دا لري، ته هغه لري، په دغه مختلف بانو سره هغه خلک زوروي، وایي چې زه تا بندي کوم، چې دوی نه باج واخلي.
دا چې ولې سیمه ییز پولیس د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې په غیر قانوني کړنو او غلاو کې لاس لري، د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری مې وپوښت. د نه یوازې چې د دې موضوع اصلي علت په ډاګه نه کړ، د یاد شوو سیمو اوسیدونکو اداوې بے ځایه وبللې. د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د ناسم چلند په اړه دا اداوې زه کاملا بے ځایه بولم او تر اوسه دا ډول کوم شکایت موږ ته نه دی رسیدلی، نه کتبي او نه هم شفایي. که داسې وي نو موږ په موقع سره لاس په کار کیږو او له عاملینو سره قانوني چلند کوو. لدې سره چې قادری وایي د محلي پولیسو په اړوند هیڅ یو کس شکایت نه دی ورته کړی، خو د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت د امنیت قمانداني مسؤلین د محلي پولیسو په برخه کې کوم مشخص کنټرول نه لري او په کراتو یې دا مسله د بلخ ولایت د امنیت قمانداني سره شریکه کړې ده.
موږ د قمندان د امنیت وایي چې ورو دغه پولیس مادي خلک نه دي، مسابل ورې دلته په نامه د عبدالی او قمندان د مادي پولیسو ده، یو نفر یې والې لاسې په مات کړی، لاسې جنجالو نشته پکې. مالی پولیسو کې زیات ټولې خلکو نه پیسې مخې خلک پازاوي.
په داسې حال کې د بلخ ولایت د چاربولک، چمتال او بلخ ولسوالیو اوسیدونکو د یادو شویو سیمو محلي پولیس په غلا، انسان وژنه او د خلکو څخه په اوشور ټولونه تورنوي چې څو موده مخکې هم د بلخ ولایت د امنیت قمانداني مسؤلینو ویلي ول که په سمه توګه په سیمه ییزو پولیسو قانون تطبیق شي، د ولسوالیانو د امنیت په تامینولو کې به هیڅ ستونزه نه لري. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د دې جرګې د جوړیدو ټولې ابتدایي او لوجستیکي امادګیانې بشپړې شي. دا د دېچ کسیز کمیسون تیرونه د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ د جمهور رئیس احمد کرزی د یو فرمان لمخې جوړ شو. قاسم سولمل په دې اړه تفصیل راکړي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسیون مسولین وای اوس مهال د یادې جرګې د ګډونکوونکو د لست بشپړولو لپاره په شدت سره کار روان دی. د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې د تبلیغاتي لوحو په نصبولو سره د دې جرګې په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نجیب امین وایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د دې جرګې لوجستیکي او ابتدایي امادګیانې هم بشپړې سي.
د لوی جرګې د غړو شمیر د کټګوریانو او د هرې کټګورۍ سهمیه ټاکل شوې ده. موږ د کټګوریو له مخې د رابلل شوو کسانو د لس پر بشپړولو کار کوو. له لوجستیکي پلوه هم چمتووالی مخ په بشپړېدو دی. تر راتلونکو لسو ورځو پورې به انشاءالله ټولې امادګۍ ونیول شي.
افغان حکومت پریکړه کړې چې د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي دفاعي سند په اړه وروستۍ پریکړه به د خلکو مشورتي لوی جرګه وکړي. په دې جرګه کې چې د عقربې لړم تر روسیې په کابل کې جوړیږي، پکې به د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د خلکو شاوخوا 3000 استازي په 1400 کټګوري کې له امریکا سره د دفاعي او امنیتي صنعت پر جزئیاتو بحث او مشورې وکړي. د یادې جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکي وایي دا جرګه به له 400 څخه تر 2 ورځې پورې دوام وکړي. محمد اسماعیل قاسمیار چې د افغانستان د استراري لوی جرګې رئیس و، ټینګار کوي چې مشورتي لوی جرګې ته باید د خلکو رښتینی استازي راوغوښتل سي.
په کوچنیو سیمو کې لکه په کلیو کې سپینګیری، عالمان، ځوانان، ښځې او ټول باید سره راغونډ شي او باید دا پریکړه وکړي چې څوک کولی شي د دوی واقعي استازیتوب وکړي، ځکه اجنډا معلومه ده. نو په دې مسأله کې خلک باید یو باصلاحیته کس وټاکي او ویلېږي.
له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو لپاره قضایي مسؤلیت د مشورتي لوی جرګې د بحث اساسي ټکی دی. د غرض ټاکل شوی ده په دې جرګه کې د خلکو استازي په افغانستان کې تریا د نیټې وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو او د دوی د اډو په اړه هم خبرې او مشورې وسي. که څه هم په یاده جرګه کې د خلکو د استازو د پریکړې په اړه څه ویل له وخت مخکې ده، خو د ناټو عمومي منشي په وروستۍ کې هیله څرګنده کړې چې کابل او واشنګټن با په دې برخه کې یو موافقه ته ورسیږي.
خبری مجله اوري.
څو ژورنالیستانو ته چې و افغان هم پکې شامل ده د زړورتیا جایزه ورکړې شو. د سوریا او کمبودیا خزینه ژورنالیستان هم د ګټونکو په ډله کې شامل دي. د مطبوعاتو نړیوال فاونډیشن د تلپاتې بریا کلنۍ جایزه د لومړي ځل لپاره وی تور پوسټ ورکړي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
افغان ژورنالیست نجیب ایوبی د سوریې نور کیلزا او د کمبودیا بوفا فورن د زړورتیا د جایزې ګټونکو اعلان شو. نجیب ایوبی چې په کلید مؤسسه کې کار کوي د رسنیو د اتحادیې په مؤسسانو کې شمیرل کیږي، د تل بیلابیل خو مخامخ ګواښونه شوې دي. د شسینه ژورنالیستانو د نړیوالې مؤسسې په وینا د میرمن ایوبی کورته وسلوال کسان لیږل شوي او خبرداری ورکړی شوي. ځینو ناپیژندل شویو وسلوالو ورته ویلي چې د دې کورنۍ ته به ضرر ورسوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې نجیبه ایوبی په عام مسهر کې توهین شوې هم ده. میرمن ایوبی د شزینه ژورنالیستانو د کموالي په اړه خبرې کړې او په ټولنه کې د ښځو د کار کولو ستونزې یادې کړې دي. د دې جایزې بل ګټونکي د رویټرز خبري اژانس خبریاله او اکاسه نور کلزره چې د سوریې تر جګړې مخکې شوون کې و، پر دې د دولتي رسنیو له لوري انتقادونه شوي او د ټولنیزو شبکو له لارې زیات خبرداري ورکړی شوی دی. سږ کال پر دې دسي وشوي او زنګونه د تیشت په محل مات شو. کمبودیایي ژورنالیست بوفا فورن چې په کمبودیان ورسپانې کې کار کوي څو ځلې له مرګونو حملو روغه وتلې. په یو حمله کې یو ملګری ووژل شو. د زیمبابوی 50 کلنه ژورنالیست ادنا ماشی بل ژورنالیست ده چې د دې جایزې مستحق اعلان شوې ده.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت نن د هغې دا په وړاندې په اعتراض کې چې وایي د امریکا حکومت د صدر اعظم انګیلا مرکل تلیفوني اړیکې څارلې، په برلین کې د امریکا سفیر ولې احضار کړ. د ساده رادیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکی له فرشتي جلال زیورو.
دا چې په برلین کې د امریکا سفیر د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ته ور احضار شوی د امریکا او جرمني په اړیکو کې عادي خبره نه ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما سره ټلیفوني خبرې وکړې. مرکل په دې خاطر چې شایي موبایل یا ټلیفوني تماسونه یې څارل شوی وي اوباما ته شکایت وکړ. د جرمني د حکومت د ویان په حواله میرمن مرکل ولسمشر باراک اوباما ته ویلي د دغه سي ادعاو رښتیا ثابتېدل به د دواړو هیوادونو روابط توتا زیات ضرر ورسوي. سپینه مانی وای چې ولسمشر اوباما پرون میرمن مرکل ته ډاډ ورکړ چې د دوی استخباراتو د هغې ټلیفوني مکالمې نه دي سارلې. د سپینه مانی یو ویاند جی کارني پرون په همدې ارتباط په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته وویل
President Obama and Chancellor Merkel spoke by telephone regarding the allegations that you mentioned.
ولسمشر اوباما او میرمن مرکل پرون د هغو ادعاو په اړه ټلیفوني خبري وکړې چې وای د امریکا د استخباراتو ادارې د هغې ټلیفوني خبري څارلې او خلل کړې دي. زه تاسو ته ویلای سم چې ولسمشر اوباما هغه ته ډاډ ورکړی چې د امریکا استخبارات د هغې ټلیفوني خبري نه څاري او نه به یې وڅاري. متحدي ایالات د جرمني سره نږدې اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي، خو جې کارني داونه ویل چې تر دې په خوا د میرمن مرکل ټلیفوني تماسونه څارل شوې دي کنه دي. د امریکا د حکومت ویان ټینګار کړی چې دوی د استخباراتو د ادارې له خوا د معلوماتو دراغونډولو د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي او د جرمني اندیشنې هم په پام کې نیولې دي.
Both leaders agreed
دوارو موافقه وکړه چې د دوارو هیوادونو د امنیت ټینګولو، د دوارو هیوادونو د متحدینو د امنیت ساتلو او د دوارو هیوادونو د وګړو د شخصي معلوماتو د خوندي کولو په خاطر په خپلو کې استخباراتي همکاري زیات کړي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي مامور ادوارد سنودن سمود مخکې داسې پټ معلومات افشا کړل چې په هغه کې ویل شوي و چې د امریکا د استخباراتو ادارې په ټوله نړۍ کې زرهاو ټلیفوني او انټرنیټي تماسونه څارلي دي.
قدرمن دوستانو، په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. تاسو زموږ د خبرونو او ریپورتونو نور تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ، د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. په بل نیم ساعت خبري مجله کې زرغونه